میکروفون به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
بیر ازیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان وقت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. دا قطر په مرکز دوها کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنس د افغانستان د سول په تړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود و. او په مسکو کې پرون یو اربیا پولیسو پر سولیزو مظاهره چیانو حمله کړې دي او سلګونه کسان یې نیولې دي. درنو دوستانو بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. د تخار والی بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته هم خال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسان یې وژلي او شپږ ویشت نور یې ټپیان کړي. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
که داده ده تن از طالبان که از افاد ملاس نارش کن ماول نامه ها به واری این طالبان نباشه کشته شدن و دیر رواسای که بخیر فانه باشن اما مثلا مهمات اومد این فجاره دیگه از بیره.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کرده چی پر اشکمش ولسوالی دا وسلوالو طالبانو حمله شنده شویده خو خال خال خطی روانه دی. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له درې خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والي عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دی وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک کړو. د تخار والي ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والي ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه ویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د تخار او فراه ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو ریپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرښه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې د هېڅ اندېښنه نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون له 8 تر 13 پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو 18 غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزورې اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسان یې وژلي او شپږ ویشت نور یې ټپیان کړي. د ټکساس چارواکو پرون وویل چې یو ویشت کلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسیدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنون کې بللي. د الپاسو د پولیسو مشر ګریک آلن ویلي چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللي موندلی چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوست تر هوایي اډه شاعرات کې د چاودن له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش کسان وژل شوي. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا د ادارې په وینا شاعرات په مرکزي سوریه کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوې، خو د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریه د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سولهییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې یوه اونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه دیارلس سوه لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیس یې ونیوه. هغې پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي. هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سولهییزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېیمه ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هد د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه وه. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي، د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود وو. وروسته له هغه چې د بایومیټرک له پروسې د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو، د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړ مورس کړي دي. په کابل کې بیا هم یو شمېر سیاستوالو او عام افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلی. د عکس العملونه هم درسره شریکوو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څانګې هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه و. دا خبری چی دا ډیرو شنون کو پوینا دا سول پتڑاو پا یو برخلک تاکون کی مرحله کی دی د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبینی ښودلې ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هواره کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبرې څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور له پیل سره په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه همداراز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې دې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دې د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شده د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پرګټه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوال ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي ځکه ټول په دې ګډه کې لري د ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. دی عمله موږ بشپړ ډاډ لرو د نړیوال سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي. په افغانستان کې د اسلامي جمهوری نظام تشکیل د هغو ډیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په وروستیو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د وروستیو تقریبا دوه لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
وی ویلکم د افورتس وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي څو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل سي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایي سي لمخې به یې په ټاکلې موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه ووځي او هم به له افغاني جهتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا ور خبري شایي د اګست تر 14 وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسېدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبري اژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي وو چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر له 4,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورسته له هغې لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې
په لسګونو زره خیالي سرتیری د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا رپورټ ردوي او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیری موجود وي. واصل وسال په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومیټریک بهیر له پیل راهیسې تر دې مهاله د ملي اردو له لیکو څخه 200 خیالي نمونه ایستل شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دفاع وزارت داسې بې پلانه نه ده چې په دومره لوی شمېر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې 200 زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایلو باندې ستاسو ته وویل چې سیګار کېدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمدزی دغه شان وویل چې د اپس په نوم د ځانګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9% سرتیری او منصوبین بایومیټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو ادعاو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینې لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پو جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیري د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 200 تنه اوسمهال له دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بیسال، ازادي رادیو، کابل.
دا افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې واځي په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود. یو شمېر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوختي. د حقوقي شارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. ناجی صافی له کابل رپورټ لري چې د ولسی جرګې د تالار په غږ پیدا کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنیني اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شوه. خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر او هغه چې راځي هغه تر لسنیمې 1:30 بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د ثور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وزندولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړ چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یو ولر دار چې دې د درې ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې زولره نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځې حاضرینو ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعال دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلې د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډېر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دوه میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و موجودل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. اوس به راشو دې ته چې لویدیځ یو نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي عصمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوي چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیي ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د ښتې هم ډېرې شوې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3615 تنه وژل شوي او 4640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د دوه نوي ملکیانو د مرشوبلو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 کلن مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق لوې شبکې سره تماس درلود.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سولیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي چې پکې د اپوزیسون یو شمېر پیژندل شوي مشران هم شامل دي. لارون کوونکو ته چارواکو هم داراز خبرداري ورکړي چې د دوی پر ضد بل ټولو ضروري اقدامات وکړ واخلي. دا مسکو لارون کوونکو وختنه کوي چې په مسکو کې د دې خار د خاري شورا لپاره شفاف او آزاد ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاوو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې اوویډ انفو تایید کړي چې تر اوسه و زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل سوې مشره لیوباف سوبول پرون له خپله دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان په راروانو ښاري ټاکنو کې له ګډونه منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل سوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 5 کلونو کې وار انتخابات کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل سوي مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3 اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فنډ په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړې چې ویلي و په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شو خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پردیس له کابله نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په 2 ورځو کې ګټلې شي خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولای شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. زنه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
خاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې خاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وی چې د افغان حکومت تند غبرګونې هم لزان سره درلود او په یو اعلامیه کې په دې اړه له خاغلی ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربېره یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د خاغلی ټرمپ دا خبرې وغندلی. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرا مرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خاغلی تمناوی د ترامپ خلیچ د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبرې نورو ته جالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خاغلی نبیل ویلی وو، ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپلو څرګندونو نه یوازې دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړی، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړی دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توی کړی دی. یو شمېر افغان سیاسي شونونکي بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونونکو انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. اتنیمو بجو ته یو آر بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب